السلام علیکم قدر من اوریدونکو، وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې او تاسو ازادي رادیو ته خوښیست. روانه خبرونه مو تر 3 بجو دوام کوي چې زه محمد حدیث پردیسی د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روانه خبرونه لومړی نیمایي برخه راپورونو ته ځانګړې شوې او په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ صحیح خبرونه اوریدلې شي. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د مسلمانو هیوادونو د ادباو پر داخلي دو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ پریکړه سخت ریزو او د هغو ملاتړ ته خطوفه ده. او سپینه مانی وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ نن یک شنبه د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او جنوبي کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبري وکړي. خو له هغې مخکې چې خبرونه پیل کړو، رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د دپی پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي د روایي وروستیو روغتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښتو کې 4 تنه وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي وروستیو ورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د دغې ادارې مالي او اداري مرستیال محمد اسلم سیاس نن ازادي راډیو ته وویل دغو کسانو ته په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې امر ژوبلا وخت دی.
په مجموع کې په دغو ولایتونو کې 19 تنه مړه شوي، 12 تنه ټپیان دي، 11 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 950 نور یو څه زیانمن شوي. دا هغه راپور نه دی چې موږ یې لرو.
د ژمي په موسم کې هر کال په افغانستان کې موسمي ورښتونه خلکو ته زیان ځاني او مالی زیانونه اړوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کوي. د دغه وزارت مرستیالي سپوږمۍ وردګ نن ازادي راډیو ته وویل په تېره یوه نیمه میاشت کې په اتو ولایتونو کې شاوخوا 3 دا ډول پیښې ثبت شوې دي.
بدبختانه
که بیشترین قضایای قتل هغه وای له بعد مرغه د خوست میاشتې تر وروستیو او د دلوی تر لومړی پورې موږ له اتو ولایتونو څخه د قتل درش پی کې درلودي چې دا زموږ لپاره یو ناوړه خبر دی او زیاتره ناموسي وژنې دي. یا دا چې پلار یو ورور د قتل عامل ګرځېدلی اغلی وردګ له حکومت او غوښتل چې د دا ډول قجو عملین د مجازات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون هم دا ډول قتلونه د دا ډول قتلونو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او له حکومت غواړي چې دا موضوع دی جدي تعقیب کړي. او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښته کې 4 تنه وژل شوي دي. د بنو اندراب ولسوال مجي محب الله محقق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره ورځ ناوخته هغه مهال رامنځته شوه چې یو ډله غیر مسؤولې وسلوال د بلې مخالفې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې له کمین سره مخ شول. ښاغلی محقق زیاتوي کله چې پولیس سیمې ته ورسېدل او غوښتل یې د پیښې عاملین ونیسي چې له پولیسو سره په نښته کې یو غیر مسؤول وسلوال ټپي شوی او یو پولیس هم ټپي شوی. د بغلان ولایت په بنو اندراب ولسوالۍ کې وخت ناوخته غیر مسؤول وسلوال په خپلو کې په جګړه اوړي. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا متحده ایالاتونو ته د اوو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلي دود بندیز لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه سخت دریځ او د هغو ملاتړو ته ښه تحفه ده. محمد جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې تر روسان بل دی ډلې تبعیض څخه د کسانو په ګمارلو کې ګټه واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایي ادباو سره به متقابل عمل وکړي. خو ظریف وویل چې دا بندیز به پر هغو امریکایانو نه وي چې له وړاندې څخه په ایران کې په قانوني ویزه اوسي. د یو بل خبر له مخې د امریکا یو فدرالي قاضي پرون یو اضطراري حکم صادر کړ چې پر اساس یې امریکایي چارواکي په موقت ډول د هغو کسانو له بیرته لیږلو یا ډیپورټ کولو منع کوي چې په قانوني ویزې متحدو ایالتونو ته ورغلي وي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنه وایي دا حکم به د امریکا په هوایي ډګرونو کې پر 200 تنو نیول شوو یا هغو کسانو چې د ترانزیت په حال کې دي اغیز ولري. سپینه مانی وای د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د سعودي عربستان، متحده عربی امارات او جنوبی کوریا له مشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ وروسته له دې دغه هیوادونو مشرانو ته ټلیفون کوي چې د په حکم د اسلامي هیوادونو ادباو ته د امریکا پر سفر د موقت بندیز پر سر غبرګونونه وپارېدل. سعودي عربستان او متحده عربی امارات په دغه هیوادونو کې شامل نه دي. سپینه مانی وای ښاغلی ترامپ لومړی نن ماسپښین د سعودي عربستان له پاچا سره خبرې وکړي، ورپسې به د متحده عربی امارات ولیعهد محمد بن زید بل نهیان ته ټلیفون وکړي، او تر ټولو وروسته به د جنوبي کوریا له ولسمشر سره وغږیږي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د انقره د سفر په لړ کې له ترکیې سره د جنگي جت الوتکو د 125 میلیارد ډالرو په ارزښت موافقه لاسلیک کړه. میرمن می پرون ویل دغه موافقه په اساس به د بی ای ای سیستمز په نوم بریتانوي شرکت له ترکی ټی ای آی سره په ګډه ترکی ټی اف ایکس جنگي الوتکه تولیدوي. له بلې خوا د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې دواړه هیوادونه په پام کې لري چې له اروپایي ټولنې د بریتانیا له وتلو وروسته د آزاد سوداګرۍ موافقه لاسلیک کړي. مای د ترکیې له صدر اعظم بن علي یلدرم سره له خبرو وروسته په انقره کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل:
We are today announcing a new and unique government-to-government agreement.
نن موږ د ترکیه او بریتانیا د دولتونو ترمنځ یو نوی بیساره موافقه اعلانو، چې د دفاع وزارتونو او د دوی ځواکونو په ګډون زموږ د دولتونو ترمنځ خبرو او همکارۍ لپاره یو نوی چوکاټ رامنځته کوي. موږ دغه راز د تجارت لپاره د یوې کاري ډلې پر جوړېدو موافقه وکړه چې د ترکیه او بریتانیا ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره به د لارو چارو امکانات څېړي. مې په انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ولسمشرۍ په معنی کې خبر اعلان ته په خبرو کې ترکیه د بریتانیا یو پخوانی دوست هیواد وباله. د ترکیه د حکومت پر ضد د تیر کال د کودتا او د بشري حقونو د درناوي یادونه هم وکړه. د بشري حقونو ځینو ډلو او لویدیځو سیاستوالو د کودتا په وړاندې د ترکیه د حکومت ځواب او عکس العمل غندلی دی. له کودتا وروسته نږدې 40,000 تنه په ترکیه کې بندیان شوي دي. ماليزیا چارواکي وایي یو بیړۍ چې یو دیرش تنه پکې سپاره ول د هیواد بورنیو ساحل ته نږدې بدرکه شوې ده. له بیړۍ سره پرون وروسته له دې ارتباط پرې شو چې د ماليزیا د سباه ایالت د مرکز کوتا کینابالو له ساحل څخه روانه شوه. بیړۍ 80 کیلومتره لرې د پولاو مینګالوم ټاپو ته روانه وه چې ډېر سیلانیان ورځي. د ماليزیا د سمندري چارو اداره وایي په بدرکه شوې بیړۍ کې 28 چینایي سیلانیان سپاره ول، خو د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شاوخوا شل چینایي ادبا په بیړۍ کې سپارول. رسنیو نن وویل چې تیز باد او څپاندې څپې د هلیکپټرو او بیړیو د ژغورنې د عملیاتو خنډ کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
له خپلو همکارانو رحمت الله افغان او نوریاس نورینه مننه کوم چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وخت په کابل کې د ماسپښین 2:01 شوې. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي طالبان د اسایل اجازه پرته په افغانستان کې هیڅ هم نشي کولای.
افراد اشخاصی که از طالبا پای میبرند به سیاست های پاکستان، مینایسی والی یا در هر رده باشند اونا را ترور کنند.
په دې اړه د مفصل راپور تر څنګ له یو سیاسي کارپو سره هم غږېدلی یو. په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي وروستي ورښتونو په ټول هیواد کې 19 تنه وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي.
19 نفر شهید، 12 نفر زخمي، 11 منزل تخریب کلي، 59 منزل تخریب قسمي. گزارشای سیما را اختیار داریم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د نړیوالو په مرسته به په 2010 میلادي کال کې د پولیو ناروغي په بشپړه توګه له منځه یوسي. که وخت وو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم په روانه خبرونه کې راپورونه اوریدلی شئ، نو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. رازو د خبرونه لومړی راپور د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وی وسلوال طالبان د پاکستان د ایسای لقمانی پرته په افغانستان کې هیڅ کار نشي کولای او ظاهرا د طالبانو پلیکو کې وروستي تغیرات د پاکستان د ایسای په امر راغلي دي. دغه جرګې لومړی منشي عبدالرؤفی نامی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان استخباراتي کړۍ د هغو طالب مشرانو لري کول او لمنځه وړل غواړي چې د دوی پر دوه مخي سیاست پوهېدلې دي. اخوا پوځي کارپوهان د طالبانو پلیکو کې وروستي تغیرات د اندېښنې وړ بولی او وایي چې له دې سره به روانه جګړه لا زور واخلي. په دې اړه زما همکار عبادالله حنانزی را سره په سټوډیو کې د یو جزئیات لري.
پر دې سپ ډیره زیاته مننه. څرنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل اهداف او ته د رسیدلو لپاره جګړې ته لمن وخی او هغه طالب مشران له صحنې لري کوي چې د دوی د اهدافو خلاف لاره تعقیب یو جګړه کوي. رؤوف ابراهیم انعامین ویل چې د طالبانو پولیسو کې وروستي تغیرات ظاهرا د پاکستان د ایسای په امر راغلي او په افغانستان کې د طالبانو هغه نومول شوی والیان له صحنې لري کړی شوی چې له جګړې ستړي شي. په دې اړه مو له خاغلی نامی سره خبرې کړي. غږ به وره
افراد اشخاصی که از طالبان پای میبرند به سیاستهای پاکستان
دای وای د طالبانو پولیکو کې هغه کسان چې د پاکستان پر سیاستونو پوهیږي دغه کسان چې په هر سطح کې ترور کیږي. طالبان د ایسای د قومندې پرته په افغانستان کې هیڅ کار نه کوي او تل ایسای نه مشورې ترلاسه کوي او بیا پرې عمل کوي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې نتیجې ته رسیدلی چې له افغانستان سره مینه وکړي او ایسای ته نه وایي
اینا را از بین میبرند.
د دې ترڅنګ اینامی هم همدار از ویل چې هر هغه وسلوال طالب چې د پاکستان پر دوه مخي سیاست ځان پوه کړي هغه د ایسای له لوري وژل کیږي او له منځه وړل کیږي. هغه یو شمیر سیاسي کارپوهان هم اندېښنه لري د دې وضعیت په تړاو باندې وایي چې د طالبانو پولیسو کې وروستي تغیرات به په پسرلي کې د جګړې پر فعالیتو باندې هم اغیز ولري او دغه جګړه به لا زور واخلي.
بله حنانزی صاحب ډیره مننه. عباد الله حنانزی وو چې د طالبانو پلیکو کې د وروستیو او تغیراتو په اړه در سره جزئیات شریک کړل. قدرمنو اوریدونکو په همدې تړاو مو له یو سیاسي کارپو ناصر شفیق سره هم مرکه کړي چې وروستي تغیرات د طالبانو پلیکو کې څومره کولای شي چې د افغانستان پر روانو حالاتو تاثیر وکړي.
زما په فکر باندې طالبان وروسته لدی چې اختر محمد منصور د ډرون الوتکې په ذریعه باندې لمنځه ولاړه نو د طالبانو په لیکو کې احتمالا یعنی اختلافات رامنځته شوي دي. له همدې امله هغه واک او هغه صلاحیت چې اختر محمد منصور سره و زه فکر نه کوم چې په داسې پراخه پیمانه باندې هیبت الله سره اوسي. نو زه په دې اړه باندې کومې ګمارنې ملا هیبت الله کول غواړي کېدای شي د پاکستان د حکومت سره په تفاهم سره ځینې هغه طالبان چې د پاکستان حکومت اغیز لاندې دي د دغه ګمارنې او ټاکنې چیلنج او وګواښي.
شفیق صاحب محترم، بیا په افغانستان کې پر روانې جګړې ستاسو له نظره څه تاثیر پرې بسلی شي دغه ګمارنې چې تاسو ورته یو ډول اشاره وکړه چې په دې کې د پاکستان نفوذ هم کېدای شي، د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز کولای شي؟
طبیعي خبره ده که چېرې د وسلوالو مخالفینو صف یو وسي او خبره یې ووسي دا به د افغان حکومت لپاره د مذاکراتو په لړۍ کې یو نتیجې ته د رسیدونکې مهمیت په توګه باندې یعنی په نظر راځي. او که چېرې د دوی سب یو نه وسي او مختلفې خولې وسي او د ایس آی یا د پاکستاني خلقو اغیز هم پکې وسي او بل خواته د ملا هیبت الله جدا اراده وسي او تر څنګه ځینې نور طالبان خپل ارادې ولري نو فکر کوم چې د سولې په رابطه به کړکېچ نور هم زیات کړي، ځکه د افغان حکومت سره د طالبانو اړیکه د هغوی د سب وحدت هم غواړي او د افغان حکومت یوه اراده هم غواړي. کله چې دواړه لوري ته ارادې یوه وي نو بیا په هغه وخت کې د سولې په طرف باندې یعنی چټک قدمونه اوچتېدای شي، او که ارادې مختلفې وسي نو دا د سولې حرکت چې دی هغه ټکری کوي.
شفیق صاحب دغه ورسته یو ګمارنه چې یعنی تاسو په فکر اصلي علت په څه کې د ولې په دې حساس وخت کې دغه ګمارنه طالبان کوي، آیا په پخوانی باندې باور نه درلود او یا که غواړي د روان جنگي موسم لپاره په خپل لیکو ته تغیرات راولي یا نور څه مسایل د تاسو نظر اصلي دلیل په څه کې دی؟
زه فکر کوم چې سګنه کال د طالبانو لپاره ډیر مرګونه کالو، لکه څنګه چې افغان دولت په خپل امنیتي ورګانونو کې تلفات درلود، طالبانو هم د جګړې په ډګر کې ډېری ګټنې یا لاسته راوړنې او هم بایلودنې درلودې، او دا ډول حالات د یو سپ پاکوالی ایجابوي. نو زه فکر کوم چې طالبان هم شاید دې ته اړ شوي اوسي چې د نویو ځوانو سیرو په ګمارن سره را روان موسم کې د جګړې هغه تودوالی یعنی وساتي.
شفیق صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم وپوښتم چې په دې وروستیو کې تاسو ته بهتره معلومات شته چې د طالبانو روسیې ترمنځ او د ایران ترمنځ د ځینو اړیکو خبره کیږي، څه فکر کوئ چې دغه خبرې هم په دې وروستیو ګمارنو څه اغېز لري او دا د دې مسایلو سره رابطه لري او که څنګه؟
هر حرکت چې هغه وسلوال وسي او که هغه یو سیاسي حرکت وسي، د یو دولت سره چې جنګیږي هغوی بخامخا اړیکې لري، که هغه اړیکې د اسلامي هیوادونو سره یو که په سیمه کې د اغېزناکو هیوادونو سره وسي، نو که د روسیې سره د دوی وروستۍ اړیکې یعنی تودې شوې دي، شاید دې کې هم یعنی ځینې سپارښتنې وسي، او د هغې تر څنګه اصلا روسیا هم په حقیقت کې یعنی د طالبانو د حرکت تر شا په قوت باندې ودرېدل غواړي، او دغه قوت تضمین هم پاکستان ته اړتیا ده چې باید روسیې ته ورکړي او هم طالبانو ته اړتیا ده چې روسیې ته ورکړي. نو د دوبي موسم په تیرېدو سره چې په ژمي کې دوی تلفات لیدلي، زه فکر کوم چې د نوي خیاطونو په رامنځته کولو سره دا باور غواړي دوی روسیې ته ورکړي او نورو د سیمې هیوادونو ته ورکړي.
بله قدرمن اوریدونکو، ناصر شفیق د سیاسي چارو کارپوه چې د طالبانو پولیکو کې د روسي او تغیراتو په اړه خبرې کولې. رويټرز خبري اژانس د زینو طالب سرچینو په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله د شپاړس ولایتونو والیانو تغیر کړی دي. په دې اړه مو د ناصر شفیق څرګندونه اوریدلې.
ازادي رادیو له ونه تر ورځې پونه کې
رازو د خبرونې دویم مطلب ته. په افغانستان کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي اداروي ورستۍ ورختونو په ټول هیواد کې نونستنه وژلي او دولس نورې ټپیان کړي دي. د دغې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو په پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونو کې مرګ ژوبلا اوښتې ده. په همدې حال کې له طبي پیښو سره یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی سره تر اوسه لازمې مرستې نه دي شوي. په دې اړه زما همکاره ناجیه صافیر سره په سټډیو کې دا جزئیات لري.
بله پردیس صاحب، ډیره مننه. په افغانستان کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورختونو له امله یو شمېر کسان مړه، ټپیان شوي او په لسګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. د دغې ادارې ملي او اداري مرستیال محمد اسلام سیاز د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غورستیو ورختونو په ټول هیواد کې 19 کسان وژل او 12 کسان یې ټپیان کړي دي.
ولایتی کې بیشتر برفباری شوه کاپیسا،
هغه ولایتونه چې په کې ډیر ورښت شوی پکتیا، کاپیسا، غور، زابل، ننګرهار، کندهار، کونړ او غزنی ولایتونه دي. د دغه ورښتونو لامل 19 کسان وژل شوی او 12 ټپیان شوی دي. یو ولس کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوی او 95 نورې زیانمن شوی. دا هغه راپورونه دي چې موږ یې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د افغانستان په شمالي ولایت جوزجان کې 28 ماشومان د ژمي د سړو له کبله مړ شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ ولسوال رحمت الله حشر هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه ماشومان په تیرو دوو اونیو کې د سړې هوا او په لبسي ورختونو له امله مړ شوي دي. تر دې مخکې هم د جوزجان ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د یخنۍ له کبله د بې ځایه شویو کورنیو شل ماشومان مړ شوي دي. په ورته وخت کې د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورسیو کې د بدخشان په واخان ولسوالۍ کې د سړې هوا له کبله څلور ماشومان مړ شوي دي. نوموړي همدارنګه وویل چې د بدخشان په بیلابیلو برخو کې د ورختونو له امله ډېرې مواصلتي لارې تړل شوي او خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په دې ورسیو کې په ننګرهار کې هم د پرلپسې ورختونو له امله د یو کور د چت لوېدو له امله د یوې کورنۍ شپږ غړي مړ شوي او شپږ نور ټپین شوی دی. د دغه کورنۍ یو غړي رضا ګل نن ازادي رادیو ته ویل چې ورسره تر اوسه د پام وړ مرستې نه دي شوې.
بګری کور کې څومره کور باندې روان شو اوس سربانا ځان لرم او دومره بل څه نه لرم چې خپل مور زغه تبوت او د کپنا او د خیر د بل څه غلند کوم دا ایله لري چې مستر زنګ دې کوم کوشي مستر د انګری وشي.
خوب افغانستان کې د طبيب خو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې د طبيب خو زیانمنو شویو کورنۍ ته د اړتیا وړ مرستې رسولې دي او پر اتلونکو کې هم اجمن دي چې اړو کسانو ته خپل مرستې په وخت سره ورسوي.
بله قدر منوریدونکو، ناجیه صاحبوی وا چې د روسي ورختونو پاړه او دغه ورختونو لقبلا د رامنس شو زیانونو پاړې له تاسو سره جزئیات شریک کړل. رازو د خبرونې بل مطلب ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت ویاند وی چې افغانستان د خبريان لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي. په کابل کې د یو نما دفتر ویاند فلیپس ماکر لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی د خبريانو په وړاندې د حملو په حق له شدید نندېخ مندي او دا د افغانستان د حکومت مسولیت دی چې پر خبريانو او رسنیو له حملو مخنیوي وکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وی چې د خبريانو د خوندي ساتلو لپاره د مسونیت کمیټه وړکړي او مشري دولس مشر دویم رسیال کوي. مجیب الرحمن حبیب زئی پاړه راپور راکوي.
یونما یاد ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د خبري اعلانو د امنیتي وضعیت او پر غوي له حملو اندښنه ښيي. افغانستان کې د یونما دفتر ویاند فلیپس ماکر ازادي رادیو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په افغانستان کې د رسنیو د ازادي او پر خبري اعلانو د حملو د وضعیت پاړه شدیدن اندښنه لري. د هغه په خبره چې افغان خبريالان په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې له جنگي سیمو راپورونه خبروي او په وړاندې یې تاوتریخوالی موجود دی. فلیپس ماکر وایي چې دا د افغانستان حکومت مسولیت دی ترڅو پر خبريالانو د حملو مخنیوي وکړي. د یونما ویان په دې اړه وویل دا د افغان حکومت دنده او مکلفیت دی. موږ د هغوی ملاتړ کوو څو د ملکی کسان او خاصتا د خبریالانو په وړاندې د حملو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. خبریالان په ټول افغانستان کې مهم غږونو ته انعکاس ورکوي. په یقین سره چې موږ پر افغان خبریالانو له حملو څخه په کلک اندېښمن یو. د یونما دفتر ویاند وایي افغانستان د خبریالانو لپاره د نړۍ د خطرناک هیوادونو او د جنگي سیمو په کتار کې راځي او هر ورځ خبري اعلان د شخړو لسیمو څخه د راپور ورکونې پر مهال تر غواخلاند دي. کابل کې د یونما ویاند له افغان حکومت غواړي څو د خبري اعلانو په وړاندې تشدد پیښو ته پام واړوي او د هغوی د قتلونو دوسیه وڅېړي. فلیپس ماکر په دې اړه وویل موږ د حملو د نوعیت په اړه اسناد جوړوو او د افغانستان له حکومت ته دا غواړو څو د قانوني ځواب وینې د یو سیستم جوړېدو ته هیله مندي وښیي چې یادو پیښو ته پاملرنه ولري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د خبریالانو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره حکومت یوه د مسؤلیت کمیټه جوړه کړې او دا کمیټه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې څېړي او د خبریالانو د امنیت په برخه کې کار کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا کمیټه د ولسمشر د دویم مرستیال تر مشرۍ لاندې جوړه شوې او په ولایتونو کې یې د والیانو مرستیالان مشري کوي. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی په اړه ازادي رادیو ته وویل لا څلور میاشتو راپدې خو یاد کمیټې خپل فعالیت پیل کړی او له اساسي هدفونو څخه یو هم د افغان خبريالانو د امنیت ساتنه او د هغوی په وړاندې تاوتریخوالي پیښو ته رسیدګي ده. زموږ په باور چې افغان حکومت دا تصمیم نیولی او د خبريالانو د امنیت ساتنې په برخه کې تګلارې او میکانیزمونه جوړ کړي دي ترڅو په دې حق لا کار وکړي. د ښاغلي صدیقي په خبره هغه څه چې د خبريالانو د امنیت لپاره لازم دي افغان حکومت ورته یو لړ میکانیزمونه او تګلارې جوړ کړي څو پر اساس به یې د ژورنالیستانو د تاوتریخوالي پیښې وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو له حقونو څخه د مدافع بنسټونو مسؤلان ادعا لري چې د خبريالانو په وړاندې نسبت بل هر وخت ته تاوتریخوالی زیات شوی او 2014 میلادي کال د افغان خبريالانو لپاره د دې هواد په تاریخ کې تر ټولو مرګونی کال و. مجیب الرحمن حبیب زئی، ازادي رادیو، مزار شریف.
جوان
ازادي
خزینه پر سری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شریف
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د افغانستان د امر وختي وزارت ډاډ ورکوي چې د نړیوالو په مرسته به د روان میلادي کال تر پای په افغانستان کې پولیو ختم کړي. د وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسول ډاکټر میوند احمدزی د یک شنبې په ورځ په کابل کې د وی خبري ناسې پر مهال ویل چې په تیر وو میاشتو کې په ټول هیواد کې یوازې د پولیو یو پیښه ثبت شوې او دوی هڅه کوي چې په 2018 میلادي کال کې د پولیو پیښې صفر ته ورسوي. نور حال د واصل وصال پر راپور کې
د افغانستان د امیروختیا وزارت وایي د تیر میلادي کال لاسترړونو ته په کتو ډاډه دي چې په 2018 میلادي کال کې به پولیو په افغانستان کې ختم کړي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام مسول ډاکټر میوند احمدزی د یک شنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال ویل چې په 2018 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو ډیر لس پیښې ثبت شوې وي چې د په تیرو لسو کلونو کې د پولیو د پیښو تر ټولو ټیټ ګراف ښیي. ښاغلی احمدزی ویل د امیروختیا وزارت هڅه کوي چې پولیو په افغانستان کې ختم کړي او هغه پیسې چې په دې برخه کې مصرفيږي هغه په نورو روغتیایي برخو کې په لګښت ورسوي.
نو په 2018 کال کې به موږ همدغه کارونو ته دوام ورکو. نن سبا موږ په پولیو باندې میلیونونه ډالر مصرفو. نو کله چې موږ دغه د پولیو محو ته ورسېدو دغه ټول پیسې به راشي نورو صحي خدماتو ته. د موږ صحي خدمات به فوق العاده قوي سي. که تاسو نظر وکړئ د واکسیناسیون دی نه رسېدلو له کبله هر ورځ د 500 زیات ماشومان مړ کیږي.
د خغلی احمد سی په خبره ټاکل شوی چې د سلواغي په لسمه نیټه په ټول هیواد کې د ډیر سره واکسیناتورانو لخوا د پولیو کمپاین پیل شي. د افغانستان د امیروختیا وزارت د معلوماتو لمخې دوی په پام کې لري چې په 2018 میلادي کال کې د یونیسف او روغتیا نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی مرسته سباندې 6.5 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. د دغه وزارت مسولین وایي چې په 2015 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې د پولیو شل پیښې ثبت شوې چې په 2018 میلادي کال کې دغه پیخي ډیر لسوته ټیټې شوې او په 2018 میلادي کال کې به دغه پیخي دوی صفر ته ورسوي. په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په سلور ولسوالیو د پولیو پیخي سب شوې چې په برمل کې د پولیو و پیخي په شیګل ولسوالۍ کې سلور پیخي او یوې و پیخه بیا په نوزاد او شبلیکوټ ولسوالیو کې سب شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د پولیو د برخې مسؤل ډاکټر ملیسیا په دغه خبری کانفرنس کې ویل چې افغانستان د پولیو منځوړلو ته نږدې شوه او ټول افغانان باید په دې برخه کې په ګډه کار وکړي تر څو په افغانستان کې پولیو ختم شي. زه ډیره زیاته خوشاله یم چې افغانستان د پولیو محو ته نږدې شوی. په دې برخه کې ټول خلک او ټولنې باید په ګډه کار وکړي تر څو ماشومان د پولیو له ناروغۍ څخه په امن کې شي او دا د ټولو ګډ مسؤلیت دی. په همدې حال کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د برخې مرستیال منیب راماتی د پولیو په وړاندې ګډه مبارزه او کار ډیر مهم بولي او وایي چې په دې برخه کې باید ټول خپل مسؤلیتونه درک کړي. د خغلی راماتی په خبره تیر میلادي کال د پولیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور کال وو خو دغه چارې ته باید تر هغې دوام ورکړل شي تر څو په افغانستان کې پولیو ختم شي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پوځي وسایتو د ترمیم کارخانو ته جدي اړتیا لري. نور حال د سفی الله ستانګزی په ریپورت کې.
د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د زغراوال موټرو او پوځي الوتکو شته ترمیم خانه کافي نه دي او اړتیا لیدل کیږي څو پرمختللي ورکشاپونه جوړ شي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري پرون ازادي راډیو ته وویل ک پرمختللي ورکشاپونه په دنن افغانستان کې پرانستل شي د پوځ په لا پیوړی کولو کې به موثر رول ولوبوي.
رښتیا باندې منګه نه یوازې چې د همویو د ترمیم لپاره قوي او ډیر مدرن ورکشاپونو ته ضرورت لرو، د دې ترڅنګ د هليکوپټرو د الوتکو د ترمیم لپاره هم ضرورت لرو. که چیرې په افغانستان کې د ترمیم دغسې کوچنۍ فابریکې جوړې شي دا به د افغانستان د اردو په پیاوړتیا کې ډېره ستره ونډه واخلي. موږ اوس ورکشاپونه لرو خو دا ورکشاپونه بسنه نه کوي.
ښاغلي وزیر وویل په افغانستان کې له پوځي وسایطو زیاته استفاده کیږي خو بیا هم د ده په خبره دفاع وزارت هڅه کوي څو زغراوال موټر په وخت ترمیم او یا هم بدل شي. د ملي دفاع وزارت ویاند ټینګار هم وکړ چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي څو پوځي وسایط خراب کړي او یا ناسم وکاروي. دفاع وزارت په داسې حال کې د پرمختللي ورکشاپونو غوښتنه کوي چې په امریکا متحده ایالاتونو کې افغان سفیر له امریکایي چارواکو غوښتي څو د زغراوال موټرو د ترمیم کارخانه په دننه افغانستان کې پرانیزي. په واشنگتن کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې لیکلي چې افغان سفیر حمدالله محب انډیانا ایالت کې د افغان پوز د اوسنیو زغراوال موټرو هموی د تولید له کارخانه لیدنه وکړه او دا غوښتنه د هموی زغراوال موټرو له تولیدونکو شرکت کړی ده. د پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله مرخیل هم د پوزي وسایتو د ورکشاپونو پرانستل د پوز لپاره ګټور بولی او وی ان باید په لومړي سر کې دا مسله جدي نیول شي وای.
تو واسطه په ډیر کم جزئی چې انو باندې کار لویږي او هغه به کبال تزي دا یو خونه ده دوه خونه دي درې خونه دي پر لبسی به کبال تزي او نوې به چې مونږ اخلو او خلې پیسې په کار لري نو که چې دا ترمیم نسی او وړو دغه زمانه دا کبر تلالی سی واضح خبره ده چې چی به پاتې سی نو ورکشاپ دی ترمیم حتمی ضرور ده غیر لیده کنه ورکشاپ فابریکه چې ترمیم حتمی دا باید اوله له واسطه سره راشي په دې خاطر فابریکه ډیر ضرور ده.
د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د افغان پوز غراوال موټر تر 50 سلنې پوری تکمیل شوی خو لا هم د نور پرمختللي وسایلو او په هوایي برخه کې پوزي هلیکوپټر او الوتکته ارتیا موجوده ده. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي په روان 2018 کال کې به د نورو مرستو ترڅنګ د افغان هوایي ځواکونو تجهیز ته ځانګړې پاملرنه وشي. نړیوالې ټولنې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره تر 2020 کال پورې هر کال د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې ده.
وخت په کابل کې د ماسپخین 2 بجې او 10 دقیقې شوې. رحمت الله افغان سټډیو ته راغلی او لنډ خبرونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د ناموسي وژنو په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړه. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې په بنو اندراب ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو په خپل منځي نښتو کې 4 تنه وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د وو مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه سخت دریزو او د هغو ملاتړو ته یو ښه تحفه ده. سپینماني وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د سعودي عربستان، متحده عرب امارات او جنوبي کوریا له ولسمشرانو سره جلا جلا ټلیفوني خبرې وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزی می د انقرې د سفر په لړ کې له ترکیه سره د جټ جنگي الوتکو د 125 میلیارد ډالر موافقه لاسلیک کړه. او ماليزیای چارواکي وایي و بیړی چې یو درستنه پکې سپاره وو د دغه هواد بونیرو ساحل ته نږدې به ترکه سوي ده.
له رحمت الله افغان نه مننه چې لنډ خبرونه وړاندې کړل. سهرګل مرزي اقتصادي لنډ خبرونه چمتو کړي او له هغې وروسته به د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صادراتو صنایعو د پراختیا اداره وایي چې د برېښنا له نشتوالي له امله د کندهار نوي صنعتي فابریکې په ټپه ولاړې دي. د دغې ادارې رئیس میرزمان پوپل نن ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې ټول 125 صنعتي فابریکې دي چې نوي تړلې دي او پاتې نورې د بندېدو په حال کې دي. د ښاغلي پوپل په خبره دوی له برېښنا شرکت سره په وار وار دغه ستونزې یاده کړي خو د په خبره چې دغه شرکت تر دې دمه کوم اقدام نه دی کړی. په همدې اړه مو وغوښتل چې د افغانستان د برېښنا شرکت د مسؤلینو نظر هم واخلو خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي مالی وزارت له سوداګرو بیل دی چې د توکو ګټ او تاوان معلوم وي له دوی میاشتنی او روباوار د مالی راپور غواړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیمودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی ورکولو نوی قانون سوداګر له ستونزو سره مخ کړي دي. د ښاغلي پسرلی په خبره چې د هر میاشتې او هر روبې د مالی او راپور اخیستو پر ځای دی دغه موضوع کلنۍ شي تر څو سوداګر کال په کال مالیه له راپور سره یو ځای دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د مالی وزارت وایند اجمل حمید عبدالرحیمزی بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه قانون د ولسی جرګې لخوا تصویب شوی دی او دوی پر تطبیق مکلف دي خو ټینګار یې وکړ چې له سوداګرو سره یې په یوې ګډې تګلارې کار پیل کړی چې ډېر ژر به روښانه شي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجې 940 کلوې پاکستانی وړه یو لسو شپېته افغانۍ، یو بوجې 50 کلوې قزاقي وړه یو لسو 50 افغانۍ، یو 50 کلوې بوجې بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیمه بوجې وریجه 1550 افغانۍ او 14 لیټره غوړي یو لسو افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول تیل په 640 او یو لیټر ډیزل تیل په 440 افغانۍ پلورل کیږي، او د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پوند 20 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 80 پوله، زری رانی تومنه 10 افغانۍ او شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ. د ملتیا مومننه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. در این برنامه روی بیماری پولیو یا فلج اطفال صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، در این برنامه دکتر صاحب محمد عارف حسنزی، پروفسور داخلی اطفال در استادیو به مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. اما قبل از همه گزارش را میشنویم که در این مورد تهیه شده. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید در سال 2016 میلادی 13 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده، و این ارقام نشان می‌دهد که واقعات مثبت پولیو در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته است. مسئولان دیپارتمنت معافیت کتلوی پولیو وزارت صحت عمومی میگویند که 7 واقعه آن در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا، 4 واقعه آن در ولسوالی شیگل ولایت کنر، 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار و 1 واقعه دیگر آن در ولسوالی نوزاد هلمند ثبت گردیده است. دکتر گلالا خان ایوب، مسئول بخش افهام و تفهیم دیپارتمنت معافیت کتلوی پولیو وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی گفت که پولیو یک بیماری فلج کننده است که تداوی ندارد، اما با تطبیق واکسین جلوان گرفته می شود. دکتر ایوب در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می سازد چنین می گوید:
طفل زمانی که واکسین پولیو را یا قسمی گرفته باشه، یعنی همو دوزای شکل لازم است او را تکمیل نکده باشه و یا هم هیچ واکسین پولیو را اخت ننموده باشه و در او جایه اونا زندگی میکنه، همو انتشار ویروس وحشی پولیو در او جا دیده شوه، اطفال باز مصاب این مرض میشه و این مرض هم توسط مواد غایطه، همو غذا و آب کتش ملوث میشه، با اطفال سرایت میکنه و زمانی که یک طفل مصاب این مرض شوه، تقریبا 200 طفل دیگه همو منطقه را زیر خطر میندازه.
دکتر ایوب میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شوند، اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این بیماری قرار دارند. با گفته دکتر ایوب، وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسین پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند. مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسین نمایند تا در مقابل امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند. دکتر ایوب می گوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد. تنها واکسین آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه نماید.
و این واکسین قدرت دفاعی بدن قوی می سازد مقابل امراض. از این لحاظ تطبیق واکسین بسیار اهمیت خاص دارد و زمانی که یک طفل مصاب مرض شود، بازو مرض خصوصا پولیو هیچ علاج ندارد. اگر در جای مجهز، در مراکز مجهز هم برده شود، باز هم نتیجه
مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسین را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسین کودکانشان سهل انگاری میکنند. افغانستان، نایجیریا و پاکستان در سطح جهان تنها 3 کشورند که تا هنوز در آنجاها پولیو یا فلج اطفال وجود دارد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 نشرات دارد. بله دوست عزیز، گزارش یک جو شنیدیم. شما هم اگر در مورد پولیو یا فلج اطفال کدام سوال دارین، میتونین با شماره های 07822755 و 07992350540 در تماس شده و سوالاتتون را از دکتر صاحب پرسان کنین. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد امی میکروب یا بیماری پولیو یک معلومات مختصر بدین که چی نوع یک بیماری است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از رادیو آزادی که امروز یک بحث بسیار مهمه که به نام پولیو یا فلج اطفال یاد میشه من اشتراک میکنم. بسیار خلاص، اگر ما راجع به خود پولیو یا فلج اطفال که به پشتو را گذرن هم میگه معلومات بتم، یک آفت میکروبی است که از باعث یک ویروس به وجود میه. این ویروس خطرناکترین نوعی از ویروس هاست، به مخاطری را به نام ویروس وحشی پولیو یاد میکنه، یعنی که وقتی در یک منطقه پیدا میشه محوی از او مشکلات زیادی را در بر داره.
بس بله بفرمایید، ادامه بدید.
خود پولیو یا مرض فلج اطفال اتنیست که وقتی یک طفل ویروس پولیو را میگیره همه از این اطفال به فلج مصاب میشه. ما یک فیصدی بگویم و ایست که اگر 1000 طفل این ویروس بگیره، در جمله 1000 طفل یکیش بدبختانه چانس پیدا میکنه که او به فلج اطفال مبتلا شود، و طوری که در گزارش هم شنیدین یک مرض خطرناک است به این معنا که قابل تداوی نیست.
تشکر دکتر صاحب. میشد ما رو دزی بگوین که چگونه سرایت میکنه، ابتدا کدام چی علائم داره؟
بله، اول راجع به سرایتش یک اصطلاح طبی به نام فیکورال داره، به این معنا که شخصی که مصاب است یا طفلی که مصاب فلج اطفال است این ویروس اطراح میکنه از طریق مواد غایطه به محیط، و هر جایی که افزلسه خراب است و یا انتشار میشه به شخص سالم از طریق دهن یغز میشه. شده میتونه با آب باشه، شده میتونه با مواد غذایی باشه، با اشیای ملوث باشه. بنان وقتی که داخل عضویت میشه باعث تولید مرض میشه. روز اولی که این ویروس داخل عضویت میشه در حدود یک هفته یا دو هفته را در بر میگیره که هیچ علائم نداره. بعد از دو هفته یک تعداد از اشکال ازی که شکل فلجیش نیست با اعراض علائمی که بسیار مروج است حتی گفته میتونه مثل یک زکام وارده بین اطفال ظهور میکنه، مثلا با یک تب، با یک ریزش،
ابتدا که ویروس بله. داخل بدن میشه
بله به شکل یک تب، به شکل یک عدسه زده، سلفه، استفراغات، جاندردی بسیار شدید که اعراض علائم تقریبا در بسیاری از امراض ما مشاهده میکنیم. اگر وجود مقاومت بالا داشته باشه، مثل که در گزارش هم گفته شد که یک طفلی که مقاومت خوب داره، واکسین شده باشه و حفظ صحی خوب مراعات کرده باشه، این مقاومت وجودش بلند است، بنان این میکروب محو میشه، یعنی به سرحد نمیرسه که طفل مصاب فلج شوه، و اگر از این سرحد عبور بکنه باز اشکال فلجیش بار میاره که اشکال عصبیش بار میاره که انواع مختلفی داره که مثلا به شکل مننجیت تحسس میکنه، به شکل سپتیک مننجایتیس، به شکل بلبلیر که یک اصطلاح تیبیش است، به شکل سپاینال که اشکال دیگهش است تظاهر میکنه، و بالاخره اگر به نخا میرسه و در قرن قدامی نخا که یک محل است که نخا میرسه، او قسمت است که حرکت عضویت تامین میکنه و اگر مصاب میسازه در این صورت ما میبینیم که طفل فلج میشه و حالت فلجی را پیدا میکنه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما قاری صاحب احدی از وردک روی خط هستن. سلام علیکم قاری صاحب.
و علیکم السلام.
خوب هستین؟ ساعتتان خوب، روزتان بخیر، بفرمایید.
شکر فضل خدای خیر است.
داسې یو واقعیا ما ته معلومه ده چې د پولیو واکسین هم کړی دي او بیا هم بل شوی دی، دا څنګه کېدلی شي هم واکسین وکوي هم داسې واقعه ورته پېښه؟
ډېره ښه، زه به انشاءالله ځواب درکړم.
تشکر
د قاري صاحب نه ډېره مننه، امیدوارم چې په وطن کې آرامي وي. دا ویروس داخلی که عضویت تا ما دی وقت تشریح کلا چه کلا مریض فلجی که کلا نفلجی دا چه تاسویه چه دا واکسین شوه، ولی با وجود واکسین یعنی که دایش فلج پیداشی دیر کم واقعات دی چه پا یو لک واقعه که شاید یو واقعه وی چه اقا روی دی تصادف دی دا واقعه گیم، پا غیر دوگو که یو تعداد نور مشکلات هم شده دی، مثلا دا واکسین خدای ناخواسته تاریخ تیر شده دی، دا مخصوص درجه دی حرارت که ساتل کیگی اگر نه ساتل کیگی، دا مخصوص یخچالونه لیری چه متاسفانه پا بعض دایو که دا یخچال دی پاره برق نشته دی، اگرچی پوغو سنترو که چه دا واکسین ساتل کیگی دیزلی برق هم موجود وی، ولی بیام که دیش یعنی که تا خراب شوی وی نور داسې مشکلات نه لري. یو تعداد حالات کېدای شي جذب خنوي، مثلا طفل مریض دی سالات لري او واکسین ورته تطبیقی، چون د خولې د لارې خوړل کېږي، یعنی جذب شي. بنان په مجموع کې مسله دا ده چې یعنی خود واکسین و نرسیده وجود داره، چون نرسیده که معافیت
یعنی زمان که برسه امکانش نیست
و اگر برسه دیگه امکانات بسیار داره که طفل نجات بده، ولی در بسیار واقعات کمی که در یک لک واقعه کم نمیشه که او مصابه چیشا پولیوشا.
یک دوست دیگه ما از ولایت فراری خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ما لکه دا سبلا پختان اجمون پتایی که واسکین نسته نمبر چی شده که شای وقار بود داگه دا پولیو مخنوی بود.
چه شای نشته؟
واکسین نسته دلتا.
تا چی ری کن ولایت که کن ولسوالی که؟
دا پرا ولایت تا بکوا ولسوالی.
بکوا اقل تا کلینیک شفخانه دا شای نشته دی؟
کلینیک شفخانه استا خدای شای جو واکسین داو جد دا وقت دیر سی تا باوار دوست محفل و زبت و باش لیو برده.
از این شالا جواب درکم. مننه. یک دیر خم مساله دفران ورور مطرح کله، هغه داده چې په غوسه کې یعنی دوی شوق دیدی لري چې واکسین وشي، ولی متاسفانه چې امکانات نشته دی، واکسین نشته دی. زه به ان شاء الله دغه د ورور خبره مسولین د وزارت ته ورسوم چې ولی په بکوا کې چې ولسوالی د فراده د امکانات نشته دی. خو پیش دو چې د اقدام وشي ضرورت ته د توصیه کوم چې دوی وړو موجود دي، هغه نږدې ولسوالی یا مرکز چې دوی ته امکانات موجودی، ما شما دوی روز دی پاره دی تکلیف و باسی غیر ولسوالی تاید انتقال که مرکز تا چل تا واکسین ورته وشی و دا پیوامیش که یه واری دا کار کیگی دیر مشکل کار هم نده دی ما شما دی پاره مفیده ده بنان تو چه یل تا امکانات برابریگی یا مشکلات رفکی که دیشی هم جوار کلینیک تا انتقال.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که پیشا شما اشاره کردین زمان که در وجود یک طفل میشه یا مشکلات در عصب شانتار یا فلج یا یعنی انواع مختلف داره، کدام نوازی بیش زیاد خطرناک است و زود طفل به او مصاب میشه؟
ما وقتر هم گفتم که یک تعداد اشکالش اشکال غیر فلجی است، هیچ مشکل نداره، مریض مرض سپری میکنه بدون ازی که باعث فلج شود، ولی در اشکال فلجیش وقتی ویروس با سیستم عصبی داخل میشه، یعنی که در دماغ مداخله میکنه و او شکل سپتیک مننجایتیس یا گذری سقط، ولی خطرناک شکلش و نموز که با قرن قدامی نخا یا کمر که میگیم دوجه مناطق است که عصب به تمام وجود میره و در حقیقت اونمو قسمتی را مصاب میکنه که پای را پای هر دو طرف تعصیب میکنه، یعنی حرکت میده. وقتی که مصاب شد در اوجا حالت خراب میشه و اونمو عصبی که وظیفه داشت که باید پای حرکت بکنه و حرکت کده نمیتونه، در این صورت است که برای مریض فلج واقع می بنان اینمی شکلی که تمام مراحل تای میکنه و خود در قرن قدامی نخوا میرسانه،
خطرناک
است که باعث فلج میشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. فکر میکنم تماسشان قطع شده. یک طفل که مثلا در یک سال چندین بار می کمپاین واکسین پولیو آغاز میشه، آیا هر مرتبه که کمپاین میشه طفل واکسین شوی یا یک بار که واکسین میشه مقاومت پیدا میکنه؟
سوال بسیار خوب است. من به خاطر از اینکه خوب توضیح کردم
یک آگاهی هم داده شده بفرمایید.
یک آگاهی است. هر طفلی که نو تولد میشه، ما به خانواده ها بیان میست که در روزی که تولد میشه باید مراجعه کنه به یکی از کلینیکا یا شفاخانه، در اوجه واکسین کارت واکسین عقص بکنه. در این کارت یا با واکسین 5 بار طفل واکسین میشه و سوال شما دیجه بود که اگر یک طفل واکسین نمیشه باز دوباره پشتخانهشان میه، هر باری که میه باید ایره مثل نکنن، هر باری ایره غلطی را نکنن که طفل ما واکسین شده و بار دوم نمیکنم. این امو مراحل وقتی که با پشتخانه ما میه یا در مسجد میه در کوچه، این مراحل تکمیل کننده واکسین پولیوس و اگر این کار نشوه امکان خطر موجود است. بنابراین هر باری که دولت اعلان میکنه یا میگه که امروز باید این منطقه واکسین شوه، کمپاین شوه، دو کمپاین باید تمام اشتراک بکنه و واکسین بکنن تا طفلکای نازنینشان به این مرض مهلک.
بله دکتر صاحب، پیشتر شما اشاره کردین که علائمش مثلا تب است و بعض مشکلات دیگه، امی چقدر وقت در بر میگیره و والدین چطور متوجه شوه که طفلشان بسیار وضعیتش خراب است یا به پولیو مصاب میشه چیز، یعنی بیماری بسیار دوامدار داره وای چطور فهمیده شد؟
روزایی را که ما گفتم که دوجا تب و سلفه حتی دکتر صاحب
هم اگر اکثریت وقت سینه و بغل هم میشه
اگر دکتر صاحب هم کوشش کنه یعنی شاید نتونن که تشخیص بکنه که مرض پولیو است، ولی در جایی که همین خود سرویلانس پولیو حکم میکنه که بسیار در جایی که واقعات زیاد میشن در اوجه حتی میگن که یک طفلی که کمتر از 5 سال است توام میکنه سلفه داره امیرم در جمله اشتباهی مریضای پولیو باید شما بگیرین، ولی علائم بسیار دقیق بسیار اساسیش که باید مادر یا پدر دمو روز باید طفل مرکزی انتقال بده او فلج شدن یک طرف وجود طفل است. سابق میگفتن که پولیو یک پای فلج میکنه، ولی متاسفانه ولی بعد از سال 2014 15 ما 7-8 واقعی داشتیم که اطفال دو پایش فلج شده بود و از باعث ویروس پولیو. بنابراین اگر ات یک حالت پیدا میکنن که پایش از حرکت میفته و هیچ گونه حرکتی در او موجود نیست و یا ای که کم قوت میشم باید مراجعه بکنه، و یک خواص خود مرض پولیو است که پای حرکت نداره ولی حسیت داره. پشت ازی هم باید خانواده نگردن که حسیت شبی بینه و هم کار مشکل است، باید دکتر هر گاهی که پا یا دست یک مریض یا یک قسمتی از وجود طفل به حرکت میشه، سست میشه و حرکت نمی داشته باشه و این سن طفل از 15 سال پایین تر است، 15 سال پایین و حتی حالت پیدا میکنه باید مراجعه بکنه.
خب اما زمان هم که به دکتر صاحب مراجعه میکنه بازای قابل علاج میباشه؟
اگر فلج بده متاسفانه نه، ولی یک چیز بسیار مهم است که این واقعه باید تثبیت شوه. ما که میگیم سرویلانس فلج پولیو و اینمی هدفش است که این واقعات باید تثبیت شود. یک مثال میتیم، اگر واقعه در منطقه خیرخانه تثبیت میشه تمام نفوس خیرخانه رو مورد حمله قرار داده میتونه، از او خاطر باید مریضا بسیار زود مراجعه کنه به خاطر هموطنای خود، به خاطر اعضای دیگه فامیل خود، به خاطر خیش و قوم و بالاخره به خاطر
یعنی بخواهش تنها واکسین است،
واکسین هم شده میتونه، حفظ الصوام شده میتونه، مقاومت وجودم، ولی بهترین واقعیش اینمی تطبیق واکسین است. بنان اگه این طفل مصاب میشه تو نگوین که داخل خوی مصاب شد چرا راپور بدیم، وقتی که یک واقعه یک منطقه مثبت میشه یا تثبیت میشه که پولیوس و نمو ولسوالی در مجموع باز برش کمپاین میشه تا کمپاین واکسین میشه توجه شد و کمپاین واکسین میره تا اطفال دیگه از نجات پیدا کنه.
سلامت باشین دکتر صاحب، میشه در این مورد بگوین که ایره خو گفتین غیر قابل علاج است، این خویش امکان نداره که علاج شد، باز عمرمی طفلایی که مصاب به پولیو میباشن آیا طولانی میباشه؟ کدام مشکلات دیگه هم به یا بار میاره یا خیر؟
در روزای اول اگر طفل نجات پیدا میکنه، یعنی زیادترین واقعیش باعث مرگ هم میشه، طفل از بین میبره، ولی اگر زنده میمونه دیگه او طفل است که زنده میمونه ولی از زندگی لذت برده نمیتونه، این طفل دیگه فلج است، تقریبا بار دوش جامعه است. باز اگر خواستین که بگویم چی کمک را فامیل و یا جامعه کردش بکنه،
چرا نمیر میشه مثلا روشنی بندازین بله. بگوین
این دو نوع کمک با این طفل میشه، طفلی که مصاب پولیو میشه یا فلج اطفال میشه، یکی کمک های آنی است که باید با این طفل بکنه. مثلا وقتی که طفل فلج میشه باید یک جای زیاد حرکت نداشته باشه، میشه که در هر جای طفل بفته و صدمه دیگه ببینه، به غذایش بسیار زیاد توجه شه و طرفی که معوف است
بفرمایید شما
طرفی که مصاب است یا فلج شده او درد داره، بنان میتونه که از اقتداد دواهای ضد درد استفاده کنه، نظر به مشوره دکتر او را گرم نگاه کنه که ما برش هارت پک میگیم، یک چیز را گرم میکنه و دوجه میمونه، و بالاخره کمک دراز مدت است که فیزیوتراپی مختلف است که از امو فلج سوی شکل میده، سوی شکل زیادش جلوگیری بکنه، و دیگه ای که جامعه در قبالش رول بسیار عمده داره که باید دور جامعه نمانه برزی یک کس بریاد به تنها پایش فلج است ولی دست جور است
مرگش
کار میکنه، یک کاری را که با پای ضرورت نباشه میشه برش یاد بتن تا او زندگی خود در زندگی خود خود که
سلامت باشین دکتر صاحب. دوست ما عبدالشکور از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
وعلیکم
خوش آمدین به برنامه. سلام علیکم، شما خوب هستین؟ بفرمایید.
بخیر الحمدلله. ما یک به حساب یک انتقال سر زمین نفرای واکسین و تو را که نیدن کریه
بله بله ادامه بتنسیم
این مردم باز واکسین نمیکنه، اما تا بازنی راپور نمیتبره مساحه
نفرات می اگه تبلیغ می گشیده بوده که ولی یه واکسین کدام نقص ضرر و چی داره در منطقه ما تقریبا 5-6 نفر در می دوره دوم پیشتر که واکسین نکرد.
شکرخان میشنوید. مشکل شما کته کسی است که او طفلش یعنی اعضای فامیل میکنه یا ای که واکسیناتوری که میایه با کدامش مشکل
است؟ واکسیناتور خونه برای دندروزش. اما دندروزش میاد. مشکل مانده. این اثر واکسن نمیکنه.
آه صحیح. یعنی فامیلا واکسن
نمیکنه. نمیکنه. میره باید مگه نمیکنه میره به دولت یا به کلینیک اگر فروش بده کنی مثلا واکسن نکرد.
بیشتر
گپ.
تشکر.
سلامت باشین. دکتر صاحب بسیار موضوع خوب اشاره کردن. اکثریت فامیلا می رقم است. میشه شما یک آگاهی هم بتین بر مردم.
برادرم شکور از لوگر تماس گرفت. یک گپ بسیار مهم و عمدر اشاره کرد. او ایست که وقتی ما یک مبارزه را شروع میکنیم بر ضد یک مرض، او تنها وظیفه یک دکتر وظیفه وزارت صحت عامه نیست. دهی باید کل افراد جامعه هم بگیره. حتی ملایمای مسجد باید در مسجد تبلیغ بکنه، کسایی که در رادیو و تلویزیون همکار هستن و تبلیغ بکنه در ایسیش، یک معلم باید در مکتب برای شاگردان تبلیغ بکنه، پدر باید بر اعضای فامیل و کلانا و بالاخره. مشکلی که در لوگر بود واقعا مشکل کلان است. اول خو آگاهی فامیلا شاید کمتر بوده باید که طفلای خود چرا با واکسین نمیبره. ای که تبلیغ میشه واقعا در قسمت‌های دوردست تبلیغ میشه، ولی من مطمئن گفتم میتونم که این تبلیغ خوب نیست. تبلیغ است که نمیخواین اطفال ما صحتمند باشن، نمیخواین ما یک جامعه صحتمند داشته باشیم. بنان کوشش اعضای فامیل باشه و قریه و دهات که هیچ وقت اطفال خود از واکسین نمانند.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما احمد جواد از جلال آباد روی خط هستن. بله سلام علیکم جواد جان.
و علیکم السلام.
بله
و علیکم السلام.
بله احمد جواد جان، رادیو تان صدای شکم کنین، بعد از سوال تان بگوین. آها فکر میکنم تماسشون بیخی قطع شد. دکتر صاحب به می یک مسئله خوب برادر ما پیشتر اشاره کردن. اکثریت خانوادار خود ما بچش خود مثلا دیدیم که اونا گفتن که مثلا واکسین عوارض بسیار بد داره، طفلای خودم میبرن در خانه حتی واکسین نمیکنن. میشه در مورد این واکسین یک کم دیگه معلومات بتین که این مردم یک کم آگاهیشان بلند داره؟
واکسین در جمله واکسینایی که بالکل بی خطر است و هیچ مشکلی را برای طفل بار نمیاره، یک هم واکسین پولیو یا واکسین فلج اطفال است. هیچ نوع عوارض جانبی نداره، هیچ نوع خطری را ایجاد نمیکنه. ما امیدوار هستم که همه اعضای فامیل، هر کسی که آواز ما را بشنوه، به این اعتقاد داشته باشند که واکسین هیچ نوع عوارض نداره و این باید که تماما متوجه از حالت باشد تا طفلای خود در وقتی که واکسین کارت واکسین برش داده میشه روزمره واکسین بکنه و در ضمنش وقتی که پشت کوچهشان واکسین میاد یا در قریهشان یا در مسجدشان واکسین میاد، اون واکسین های تکمیل کننده واکسین های اولیست در این سم باید یا توجه داشته باشند و هیچ نوع تبلیغ قبول نکنند.
آها بسیار تشکر دکتر صاحب. برادر ما خالد از ولایت هلمند روی خط هستن. سلام علیکم خالد جان. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، شب بخیرم.
شکر فضل ده خدای. خالد خان مهربانی و کت سوال لري.
زغه شروع ورده استاد نوم چی شه دې داش محرمت یو را کړی وای دا بلې وز ما وین جوال دی وای دا هغه ده.
آها
زه پس اتفل که دکتر یا مر وقتی تو مشکل دل را به داخله کم ده ما پینوانی نمی دکتر عارف ده انسال زه بکمک وکم که تو مشکل داری.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. تماس بعدی نداریم. میشه در مورد ازی بگوین که شما پیشتر گفتین که آها قبل از یک مسئله ما بگویم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
روزتان بخیر، خوب هستین؟ خدا معرفی کنین بعد از سوالتان رو بگوین.
احمد جواد این جلال با سوال خبرتون پرسید.
بفرمایین احمد جواد جان.
پختلا حکومت هستیم؟
ضروره میره بانی
دکتر صاحب پس سلامون رو بانی کنم.
و علیکم.
ما پسیدار که کچیر تا یو تفل ماشون تا دا اول واکسین نویشوید د پولیو واکسین بالکل په یوه ډول نه شي نو څو فیصد چانس لري چې د مایوبیت خاطر لا شي. او هدیره یعنی د مایوسی کې چې واکسین کړی یو په خلنه نه دا بل دا هپټایټس په واره کې کړه ټول یوی په واره کې د واکسین د ارزښت په واره کې کله معلومات وړاندې کړي دا بده
څنګه نه
سر زه تشکر ډاکټر صاحب سر مختصر وګورئ وخت خبر
دا کچېره واکسین ونه شي او غلطه میکروب موجود دی سل په سلو کې چانس لري چې مریض مصاب شي خدا نه قصه فعال مبتلا شي ډیر کوته او واکسین د تور جړي دولت په مجاني صورت په جمله د 12 واکسینو کې په هر کلینیک موجود دی او دم خمرز نه دی تاسو ماشومان باید واکسین په مقابل کې تور زیړی واکسین کړئ.
آها بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. فقط اگر بسیار مختصر بگوین پیشتر شما گفتین که کسی که مصاب به فلج است درد داره، این درد آیا دائم در وجود آدمی پایش می باشه یعنی موقتا یا همیشه باید تحت تداوی قرار داشته باشه؟
مراحل اول وقتی که طفل فلج میشه این درد موجود است، ولی پس آنها باز درد نداره.
عادی می باشه همطور؟
می داشته باشه بسیار کم، ولی روزای اول زیادترین درد داره.
یعنی همیشه باید دوا بخورن این طفل؟
شدیدترین دردش میشه به مشوره دکتر.
و شما گفتین فیزیوتراپی برای چی نقش داره؟
بله، وقتی که طفل فلج میشه معنیش است که پای از حرکت میفته، بازی سوی شکل پیدا میکنه. فیزیوتراپی فقط نمقدر فایده میکنه که از سوی شکل پای جلوگیری میکنه، ولی فلجش اعاده کردن نمیتونه.
آها بسیار زیاد سلامت باشین، تشکر. شنونده های عزیز، برنامه ما در مورد پولیو یا فلج اطفال است. شما میتونین به شماره های 0788225555 و 0799203540 تماس به تماس و سوالاتتون مطرح کنین و هم چون قسمی که دکتر صاحب اشاره کردن زمانی که واکسیناتورا در نزدیک خانه تان میاد در مساجد اعلان میشه، حتما باید کودکایتان رو ببرین تا از این مبتلا شدن به این بیماری در امان باشن. بله شنونده های عزیز، برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم بازم دکتر صاحب عارف حسن‌زاده متخصص امراض داخل اطفال با ما هستن تا به سوالات شما پاسخ بگویه. حالا رسیدیم به ساعت 3 و خبرهای افغانستان را از سحر لیوال میشنوید.
وزارت امور زنان